په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
چړې مشهورم به د مشال خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچ هوایي په هرات کې د اکتوبر د 2 مدلدلې صد پاسا یو لزر کسان ځپلې دي. په بنو کلاچي او رزمک کې د تشدد په بیخو کې یو ماشوم یو پولیس سرتیر او یو وسلوال وجلې شوی او د دوو پولیس په ګډون دوه پولیسي وګړي جوړبل دي. د حماس او اسرائیل ترمن د روانه جګړه کې دواړو خواو ته یو لسونه زیات کسان وجل شوی او په زرګون نور جوړبل دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچ هوایي په هرات کې د اکتوبر د 2 مدلدلې صد پاسو یو لزر کسان ځپلې دي. دغه ادارې 13 شپه د اکتوبر په 8مه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لک تر لګه د یو لسو کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړي خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر سکم 2.5 زر یادوي او د جوبلو شمیره صد پاسو 9000 یاد کړي. ملخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه هرات زلزله د پلو ته بیړنۍ روغتیایي خدمات دوام لري. د اکتوبر په 8مه په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې ویان وحید الله امانی مشال لیډیو ته ویلي چې یو شمیر زلزله د پلو ته خوراکي توکي رسولې دي.
زمونږ ټیمونه په ساحه کې دي، زیانمن شوو خلکو کورنۍ ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. مونږ د 6000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه راز په پام کې د 14000 کسانو پورې مونږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې البته د خوراکي توکو او نغد پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد یې د زلزلې اغیزې له نږدې ساري. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په اړه ونه بوخت دي. په بنو کلاچي او رزمک کې د تشدد په پیښو کې یو ماشوم یو پولیس سرتیر او یو وسلوال وجلې شوی او د دوو پولیسو په ګډون دوه ولسی وګړي جوړبل دي. په ډېر شمل خان کې پولیس او استخباراتي ادارې وایي چې 13 شپه د کلاچي تحصیل په هټاله ثانی د پاکستانی طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیر وجل شوی او دوه نور جوړبل دي. پولیس او پوسټ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني د برید ذمہواري منلې ده. بلخوا د بنو پولیس وایي چې به خېلو کې یو کلونه به میچاودنې یو وکلن ماشوم وجلې او د هغه مور او د ترزوی جوبل کړی دي. د اکتوبر پر 8مه د بنو د پولیسو ویان بشیر یوازې رسنو ته پاستول شو بیان کې ویلي چې د اکتوبر پر 8مه په بکه خېلو کې یو ماشوم له کوره بهر د کرکټ بیټ او یو بال مونډلې وو او په کور کې د ترزوی سره لوبې کولې چې پر بال چاودېدل. د بیان لمخې چاودنې د وکلن ماشوم په غزه وجلې. بلخو د پاکستان د پوز د اماړي کو څنګه ایس پی آر دا وکړي چې پر ازمک کې د عملیاتو پر مهال یو ځای وسلوال وجلې. د بلوچستان په سورن سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د مدنیاتو د پرمختیا ادارې پی ایم ڈی سی یو چارواکي وجلې ده. د چارواکو په وینا د کوټي خار څخه 50 کیلومتر شمال ختیځ لور ته په سورن سیمه کې د یادې ادارې د پروجیکټ منیجر شبر مرزا په موټر چاودنه شوې چې پکې نوموړی وجل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. بلوس لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د حماس او اسرائیل ترمن روانه جګړه کې دواړو خواو ته یو لسو سوونه زیات کسان وجل شوي او په زرګونو نور جوړبل دي. اسرائیل رسمي شمیره نه د سرګند کړي خو رسنو ویلي چې د ماشومانو په ګډون لک تر لګه 200 اسرائیلیان وجل شوي. د اسرائیل د پوز یو ویان دانیل هګاری دا د اسرائیل په تاریخ کې د بیګونا ملکی وګړو تر ټولو ناوړه وجنه بللې ده. بلخوا رویټر خبري اجانس وایي چې د غزي په تړانګ کې د اسرائیل هوایي بریدونو د حماس وسلوالې ډلې د چارواکو د استوګنې بلاک سورنګونه یو جماعت او کورونه په نخ کړل چې لاملې د شلو ماشومان په ګډون تر 300 زیات کسان وو وجل شول. او ورسته خبر د لوبو پاړه. د کرکټ نړیوال کپ روانو سیالو کې 13 شپه هند استرالیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. استرالیا ټاس وګټلو او بیټنګ کولې غوړه کړل او په مقرره 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډي جوړې کړې. هند دا هدف په 2 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. نن به د نیوزیلینډ او نیدرلینډ ترمنځ لوبه کیږي. د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې بیړني روغتیايي خدمات روان دي، خو د هرات د مرکزي اوسیدونکو بیا د یو شمېر ستونزو یادونه کوي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي، خلک آشامیدنی او بنشته ده، صحي ټیمونه تعداد کم ده.
د پیښور د تر ټولو لوی هسپتال لیډینګ روغتون ویان وایي زرګونه ملازمانو یې د تیرې میاشت تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي.
پیلارس کې تقریبا 5000 امپلایز دغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف چا تم د ملو تنخواه.
او د ټانک کوسیدونکو یو وار بیا حکومت غوښتي چې امنیت یې ټینګ کړي.
حکومت ته بار بار ریکوست کوو، ریاست ته ریکوست کوو چې په هر ممکن طریقې باندې دلته امن قائم شي، د خلکو د لشکي د سکون ژوندۍ وکړي.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع ترازو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي له څو نورو مرستندویا سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیايي خدمات رسوي. په بیان کې زیاته شوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه شوې ده. د روغتیا سازمان په خپل بیان کې طالبانو د حکومت لخوا د مرګ ژوبلو د اعلان شو شمیرو ته اشاره کړې چې د شاوخوا 2500 مړو په همدې تعداد د ټپیانو یادونه کوي. د سازمان ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي او په همدې خاطر دوی لا کره او وروستۍ شمیرې نشي وړاندې کولی. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زمونږ ټیمونه په ساحه کې دي، زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه او د هغوی تشخیص جریان لري. مونږ د 6000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه راز په پام کې دا چې 3000 کسانو پورې مونږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې، البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې ونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلي ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د رایستلو لپاره هڅې کوي. د زلزلې یو ځانمن میرویس خان له خپل اوران شوی کور سره ولاړ دی او د زلزلې لامل پرامینځته شوی مرګ ژوبلی او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله خیلی اتفاقی وحشتناک بود.
زلزله ډیر یو خطرناک پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه، ډیر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یک شنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت، دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
د سفیر استنزی پر رپورټ کې مو د خوړو نړیوال سازمان چې افغانستان کې کوم مسول کس لري دغه د خبرو پر اساس مو د رپورټ واورید. د هرات ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلې او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې ده چې د افغان طالبان حکومت په دې زلزله کې د وژل شو شمېر څه باندې 2500 او ملګري ملتونه یې بیا تر زور پورې یادوي. بلخوا د طالبانو د حکومت او د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د رسولو لنډمهاله سرپناه جوړولو خبر ورکړی دی. جزئیات د عابدې سپوږمۍ په دې رپورټ کې.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بېکوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي خوراکي توکو او د سرپناه له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې ازادې رادیو ته وویل:
ولسوالۍ زندهجانو
په زندهجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 50 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی تللی.
نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نرسیدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مهیله داده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې عمله په سخته لاسرسی پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپناه د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلی وي، څوک دښتو ته تللی وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې. دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکې خیمې درولې وې، پردې اچولې وې. ماشومان او مېرمنې او سپین ګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزارانه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده. دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل:
د دغه پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغه پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړې دي، او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د ځانمنو خلکو لپاره د څښاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سری میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د 2015 کال د اکتوبر پر اتمه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د هیواد په شمیر نورو سیمو کې د راغلي زلزلې دادی شاوخوا 14 کاله پوره شول. په هغه زلزله کې زیات زیان د منصری بالاکوټ سیمې ته رسیدلی او د هغه سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت د بیا ودانۍ چارو په لړ کې خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بیا ودانۍ چارو ادارې پیرا ویلي چې د 8 اکتوبر په زلزله ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ زیاتره کارونه مکمل کړي او په ځینو سیمو کې لا هم دغه چارې روانې دي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې چې د منصری د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
سکول چې وکړه تقریبا بالکل ختم شو. موږ چې څنګه زلزله شروع شو نو بالکل کلاسونو باہر غٹ میدان ٹول جات کی مات کی وطن سنگا شدید آندھی نہیں شیوی آسمان کے گرد و غبار
داغک د منصری د بفاسی میں اسی دن کی جبران نیاسی دے چوائے د 2015 کال د اکتوبر پاتما دوی پکلاس کے ناستو چپے زلزلہ راغلا اغا وای چې د زلزلې پر مهال داسې ویرون کې حالات جوړ شوی وو چې دې اوسم پټکو کې نشي بیانولې په زلزله کې د جبران نیازی کور ته جزوی زیان رسیدلی وو خو په چم گاوند کې د ودانی وړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوی وو
الګو میټرک سټوډنټ مو د هاي سکول کې هم اولنې کلاس زموږ بالکل او د دوران په زلزله شو نو بیا مونږ ته نشته افتر شاک سومره تر هر څه انتهایی شدید وو ما ته داسې یادېږي لکه دا ټایم کنه بیانولو قابل نه دی دا سه حالات موږ سره چې کوم سایډ ایریا ده نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چې دې نه دي جوړ شوي دا د کولیاړې په نوم یادې کې کولیاړې 250 کورونه دغه شو بالکل تباه شو غنه جاني نقصان هم شوی
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په تما د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې درغلي زلزلې شاوخوا 13 کاله پوره شو خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانې کارونه نه دي پوره کړي زلزلې زیاتره د خیبر پښتونخوا په مانسیرا کوهستان بټګرام شانګله سوات تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو خو په دې کې بیا زیاتره د مانسیرې بالاکوټ سیمه ډیره متاثره شوې وه په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په مانسیرا کې 650 سکولونه او 15 هسپتالونه داسې دي چې د اتم اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی
25% جو ہے نا جی ابھی تک جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل 25% انتظامی ڈانچے یا انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوی دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالا کوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی ڈیری خرابی شوی وی کم خلق چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوی وو اگوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسرہ نہ دی شوی
پا بالا کوٹ کی دا گرلات نیبرہوڈ کونسل چیئرمین او دا نوی بالا کوٹ خار دا منصبی دا کمیٹی غڑی ملک معروف خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي نوموړي زیاته کړه چې هسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده
په بالاکوټ کې یوازې دوا یا سلور سړکونه بیرته جوړ شوې دي ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي په دې سیمو کې ګرلات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او په خوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نیوی بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته ژوند پیل کړي خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې د بالاکوټ نوی ښار لپاره چې مزمکه حکومت اخیستې وه هغه اوس هم پخوانیو مالکانو سره ده موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللي یو سپریم کورټ حکومت ته وویل چې 1 روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوې او چې کومې 14 روپۍ د دې منصوبې لپاره منظورې شوې وي نو له هغه هم نه یو خبر
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانۍ کارونو ادارې پیرا د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زلزله کې په ورانه شوو 1928 تعلیمي ادارو کې 1921 مکمل شوي دغه سي د روغتیا په برخه کې په 1015 پروژو کې 1038 د بجلی په وو پروژو کې 1000 د اوبو رسد په 1015 پروژو کې 1038 او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 1001 مکمل شوي دي خبر پانه زیاتوی چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي خو د بالاکوټ نوی ښار د منصبي پاړه پکې سندي ویلي شوی
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
د
د پېښور د تر ټولو لوی روغتون لیډینګ هسپتال شاوخوا 15000 ملازمانو د سپتمبر میاشتې خاګانې نه دي ترلاسه کړې. د دې روغتون ویان وایي له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ دا مسله حل شي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو منتخب سازمان وایي طبي عملې ته د تنخواګانو نه ورکل کېدو مسله په هغو روغتونونو کې جوړه شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کیږي. د سازمان په خبره روانه اونۍ په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان په عین وخت کې مرکزي او هم صوبایي حکومتونو ملامتوي چې د صحت او تعلیم په برخو کې اقدامات یې اکثره د سیاسي ګټو لپاره او غیر پایدار وي. تفصیل زما هارون بادشاہ په دې رپورټ کې.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د دې روغتون شاوخوا 15000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامی په دې اړه د خیبر پښتونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زموږ سره په لارج کې تقریبا 15000 امپلایز چې کوم دي هغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسانی، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف لکه چاته مده ملو تنخوا. نه صرف تنخواګانې بلکې په میډیسن سکیم موږ ته لکشان ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زموږ خبرې اترې روانې دي. صوبایي حکومت وایي چې فنډس کمې دي او خدا دا موږ سره هغه یو قسم لواده کړې ده چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانې هغه ملو شي. هاسپټل ډایرکټر او زموږ ډایرکټر فاینانس د جمعې په ورځ حکومت چارواکو په ملاقات وکړلې وو. هغه ته دا ریکوست وکړو چې کم از کم داسې تنخواګانې او چکم د زری میډیسن ادویاتو پی سی دی هغه موږ ته ریلیز کی.
د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم زیاته کړه د معلوماتو تر مخه د پیښور د دوو نورو لوی روختونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس عملی ته هم د تیر میاشتې خاګانې نه دی ورکل شوی. موږ هڅه وکړه پر دې موضوع د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کوم ذمہوار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانیدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر څلورمه د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس انتظامی ته په لیګلی یو خط کې چې اکسي د پیښور یو پیژندلی خبریال مشتاق یوسفزی د اکتوبر پر ومه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له 13 جولای میاشتې راهیسه د صحت سہولت کارت پروګرام په مت کې هیڅ پیسې نه دي جاری کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیاي خدمات ورکونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 6.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. د خزانی صوبایي محکمې له همدې عمله د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سہولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي د هسپتالونو عملی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر امرتاج خان د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل روانه اونۍ د صوبې په بیلابیلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
هل ڈپارٹمنٹ کے دو قسم امپلائیز دی، یو ایم ٹی آئی امپلائی وی مطلب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آف او بل سیول سرونٹ وی دا تنخواہ چی چاہتا ندا میلاو نو دا دا ایم ٹی آئیز امپلائیز دی دے ٹیم کے زمانگا بطول صوبہ کے بدے سلسلہ کی یو احتجاج شروع دی دا بود فورز باننے با پا خیبر ٹیچنگ اسپتال کے دا دے خلاب چی دے نو منگا یو مظاہرہ کو دیا پدې جمعرات باندې ومنګا په ایوب ټیچنګ هسپتال کې چې اغم ایم ټی آئی دا پاغه کې به مظاهره کو، بیا نوخار چې کوم ایم ټی آئی دا پاغه کې به هم مظاهره کو او ګورنمنت زمو مطالبات نه مني نو یو به منګا الیکټیو سرویسز چې دی دا غه بایکاټ وکړو یا به منګا د چیف منسٹرز دا کور مخامخ چې دی نو منګ بدر نه کو.
په سهي سېکټر کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکول لامل تر فشار لاندې پاتې شوی. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکام شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
کله صوبایي په لیول دا او فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا دا چې کم یو پروجیکټ زموږ شروع کیږي نو سستینبل پلانینګ چې کوم دی هغه جنشتا مخترفه کې مونږ ته د بی آر ټی پروجیکټ می ایگزامپل والو کوم د هیلث انشورنس ایگزامپل والو تعلیم حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي لکه داسې طریقې سره د غیر فیزیبلټی نه به تیار شوی چې د هغه مونږ ریوینیو او ایکسپندیچر دواړه مونږ مکمل اندازو لګو بلین روپیز کی سبسڈیز ورکو دا بوج ټول په حکومت باندې راځي. حکومت برداشت کوي د فیډرل حکومت نه چې کم دی ته 57.5% ملاویږي کنه جی ټایملی الوکیشن ناراضي اغم جی ایشو شتا بلې ایشو دا چې زمونږ کم پاپولس ډیسیژن کیږي تاسو اندازو لګو چې سمره بلینز موږ سبسډیز ورکو او دا کی سمره مس لوکیشن کیږي.
ډاکټر سمت خان زیاته کړه د فکر نه کوي چې د خیبر پختونخوا لنمحاله حکومت د لوی روختونو اړوند ستونزې حل کړي شي، بلکې په خبره دا کار برالتون کې منتخب حکومت ته پاتې کیږي او تر هغه خای د صوبې د خلکو صحیح مسلې نور هم پیچلې شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو د اکتوبر پر اتمه مشال لري ته ویلي چې د خپل ضلع امنیتي حالاتو زخت اندېښمن کړي دي. دوی له حکومته وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهواري پوره کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو مشر وایي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره له پوست سره په ګډه کار کوي او زر ده چې د امنیت په اړه د ولس شکایتونه رفع شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برخه کښې مشال ریډیو ته وویل خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز ګامونا پورتا کړی دی.
دا یو غټ اپریشن خو شو په تقریبا 11 کسان پاتې ده. شپ پسند وو د اعظم بندر د کومګان سرکړ دا تاسو وو شو مزید مرجو د سر پروګرام نشته دي چې هغه وو او پولیس خو روټین سي دا نه ځخلو د اوسره وطن او عمر د تطور او کوګولانا بل څه وځي په دا چې سن مسل بندر وته او پولیس لګیا دا فوج لګیا دا ټول سړي هم لګیا دا کوشش کوم چې زړه نظر شي ګونه بل د حالات نام درو بالکل خلګ تکلیف شري چې یارا غونډه دا پښه کنه د دې چې په وروسته اطلاع کوي مطلب دا کنټرول ته کوي خبرې د پټای نه اکثر دا صحیح کنا چې رچا نه ډیماند وشي د اکستراشن خاص کر بل دا ډیر زیات تا بو دوی به سو خبرې نه نو خیر دا کا قندي لو لو باندې نه پاس لو باندې ماتا ډیز بیو تا سټی ډیو تا غته د شای خلاص کوم شي کاروي کو.
پټنګ ضلع کې د پاکستان پیپلز ګوند غړای ندیم عوام دوست بیاي چې پولیس د ټانک امن حالات شکاولې دوه کوي خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو
پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وای په هرات کې د اکتوبر د 8 دلدلې صد پاسه یو لږ کسان ځپلې دي. د غیداري 13 په اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږ د یو لس کلو ټول کورونا ویجاړ شوی دي. اوچا د مړوش میر زر تن یاد کړي خو د طالبانو چارواکي بیا د مړوش میر سکم 2.5 زر یادوي او صد پاسه د 9000 کسانو د جوبل کې دوه خبر هم ورکوي. په بنو کلاچې او رزمکه د تشدد په پیښو کې یو ماشوم یو پولیس سرتیری او یو وس سوال وجل شوی او د دوه پولیس په ګډون دوه ولسی وګړي جوړل دي. په ډېر اسمن خان کې پولیس او استخباراتي ادارای وایي چې 13 شپه د کلاچۍ تحصیل په حتاله تاڼې د پاکستانی طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او دوه نور جوړل دي. پاکستانی طالبانو د دغه برید ذمہواري منلې. د بنو پولیس وایي چې په بکه خېلو کې یو کیلونه بمی چاودنې یو وکلن ماشوم وجل او د هغه مور او د تر زوی جوړل کړی دي. بل خو د پاکستان د پوز د اماړي په څنګه ایس پی آر داوا کړی چې پر ازمکه د عملیاتو پر مهال یو ځای سوال وجلې. د بلوچستان په سورن سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د مدنیاتو د پرمختیا د ادارې پی ایم ڈی سی یو چارواکي وجلې. دغه چارواکي د یادې ادارې پروجیکټ منیجر شبر مرزا او چور سره یو بل کس جوبل شوی هم دی. بلوس لیبریشن ارمی وسله والی ډلې د دې پیښې ذمہواري منلې. د پاکستان د کسٹم د ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت د واکمنۍ په دوه کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان ټرانزیټ ټریډ له مخه مجموعي تجارت څخه د پاسه شپږ واره ګډالو تر رسیدلې. د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانه جګړه کې دواړو خواو ته 1100 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور جوړل دي. اسرائیل رسمي شمیره نه د سرګند کلو پر رسنو ویلي چې د ماشومان په ګډون لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. بل خو رويټر خبري ایجنسی وایي چې د غزې په تړانګ کې د اسرائیلو هوایي بریدونو د حماس وسلوالې ډلې د چارواکو د استوګنې بلاکونه سورنګونه یو جماعت او کورونه په نخښه کړل چې له امله یې د 100 ماشومان په ګډون تر 1100 زیات کسان وژل شول. د کرکټ نړیوال کپ کې هند آسٹریلیا ته ماتې ورکړې.
د مشال ریډیو لن خبرونه وو سیو بل موضوع. امریکا ویلي پر اسرائیل د حماس د بریدونو په خبرګون منځنی ختیسته جنگي بیړه استوي. د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن پرون ویل سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو د جنگي سامانونه او اضافي مهمات ورکوي. د راپورټونو تر مخه پر اسرائیل د حماس د بریدونو له امله د وژل شو شمیر 200 تر رسیدلې او په غزه باندې د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شو کسانو شمیر بیا له 300 اوخته دی. دوړو خو ته د ماشومان او ښځو په ګډون زرګونه ملکی وګړي ژوبل شوي هم دي. صفی الله ستانکزه حال راکوي.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پر اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لاپسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه،
آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاور راوستلم ما ویلیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوی.
حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان د کسٹم محکمې چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان ترانزیت ټریډ په نوم د تجارت حجم له شپږو اربو ډالرو اوخته چې له وجې د دوی په خبره د پاکستان پر مصنوعاتو او معیشت باندې بدې اغیزې شوې دي. دا چارواکي تور پورې کوي چې افغان سوداګر د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته هغه توکي واردوي چې هلته څوک نه کاروي یا نه اخلي او بیرته پاکستان ته قاچاق او د هغه هیواد په مارکیټونو کې پلورل کیږي. پاکستان پر استو کې له افغانستان سره په ترانزیت تجارتی تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې د پروسیسنګ فیس په نوم لس فیصده اضافي مالیه لګولې ده. بل په افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري تجارتی محدودیتونه به دوی دې ته اړ کړي چې د هیواد پر ځای د سیمې له نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه وکړي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزیت ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزیت ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,28,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزیت کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسٹم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړې چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپل مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا واضحه خبره ده چې په ترانزیت ټریډ کې دا کار لمدو رئیس روان وو. د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای
او دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالات باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او سپیشلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دی ورستو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتی تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمېر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دی خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټ نا صادری او بهرای جامع او داسیو شمیر نور سیزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
دا کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډېر تشویش هم دی او هغه به مجبورن اوس د چا بهر د ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس دې ناستې نه هم دا ظاهره کېږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ټرانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي امکان دی د دې هیواد پارلماني ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخرنۍ اونۍ کې وشي. بل پلو سیاسي ګوندونو تر اوسه ټاکنو د حتمی نیټې په اړه ډېر باوري نه دي. په داسې کې د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابر او یو شان موقع ورکړل شي. د مسلم لیگ نون مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اعلان کړی چې د روان اکتوبر میاشت پر 21مه له لندنه پاکستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د ټاکنو دغې واد سیاسي وضعیت په اړه له اسلام آباد د راشد خټک دا رپورټ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابر موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جیلونو څخه خلاص کړل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا سره جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دې ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته راتلو اعلان کړی دی. خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړي چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي خو عمران خان له ورکول نه غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي مائنس عمران خان. نواز شریف بم پاکستان تراشی الیکشن بموشی او سنگ چیز پاکستان دا عدلی انصاف تے بس آغا سے سسنو تے بے مخامخ کی شیبہ کلیر کی او واشنگ مشین کی بے واچی ہو تا تا بے نوے پروڈکٹ و صفا پروڈکٹ بدتے ملاو شی
دونہ دا انتخاباتو کولو پا وقت ہم متفق ندی. پیپل پارٹی د زر ټاکنو په حق کې دا مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضعیت سمولو خبرې کوي او جمعیت علماء اسلام په جنورۍ کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو لپاره پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بوټو زرداری د بیانونو په برکه تر جینګار او په پیښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
ما په خیال باندې او دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک پی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حواله سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندرو نو سند کې به هغه ووټ واخلي. خو د کراچۍ حالات چې مونږ ګورو یا د حیدرآباد حالات مونږ ګورو د غټو ښارونو نو هلته اوس هم عمران خان یو قوت لري.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته. خو ډېر تلجینې ګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نوې ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې کامران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دي په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو سو میاشتو کې د انتخاباتو کتل ځکه ډیر امکان لري چې ټول نړیواله مالیاتی ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکول نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مومندو خوایزو او بایزو سیمه ته پر غزیدلی سړک د بیا رغونې کارونه پیل شي، خو د حلیمزو کنډاو سیمیلار لا هم روانه پرته ده. د سیمې خلک د دې سړکونو په بشپړ توګه د رغولو غوښتنه کوي او هیله مندي چې په دې سره به د کاروبار، صحت او تعلیم په برخو کې دوی ستونزې تر ډیره حل شي. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د مومندو د سرحدي تحصیل بایزو په سړک د ودانۍ کار شروع شوی. د حلیمزو نه تر ګوسلۍ او بیا په بایزو کې ځینې کلو ته وتلې سړک شاوخوا 50 کیلومتره ځینې د تارکولو او ځینې بیا د سیمټي یا کانکریټو جوړ شوی، خو د سیمې ولس وایي دغلته لوی او کاروباري سړک باید مکمل او پوخ جوړ شي چې د دوی د سیمې نه یوازینی د ماربلو کاروبار پې په اسانه کېدای شي. شندره د مومندو پنور پر واتاړ خبا د سیمه ده. د دغه کلی ملک سنوبر خان بایزي مشال رډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ګڼ قسمه معدنیات شته او د دې کاروبار ته سخت د ولسي تګ راتګ دپاره هم پکار ده چې سرکونه آباد وي.
کم چې 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر روډونه دي نو لګ لګ پخښوي دي. د کوډاخیل نه د شندري پورې چې کم روډ پخښوي دي یا د شندري نه انرګي ته دي، د شندري نه جوړوبي درې ته دي، نو دا ډېر فائدہ مند سړکونه دي. او د سې سپینکی تنګي کې په بدمنۍ په شمشا کې او په تور اخوا کې دی علاقو کې د لګ لګ روډونه چې شوي دي کم تقریبا چې شپږو ټوټي سړک شوي دي. سنگي مرمر شو داسې نور وغیرہ کورمایټ نفرایټ ار یو شی پکې موجود دي، خو مسله چې زمنګ تدانو د روډونو نه دا نو روډونه ډیر کم دي.
مشال ریډیو څو دوه هفته وړاندې هم د حلیمزو نتر د ګوسړی لوی او کاروباري سړک باندې د وړاړو کارونو په یو رپورت کې د اډیشنل ډیپټی کمشنر مومندو سره خبرې کړې وې. هغه ویلو سړک باندې بزر کار شروع شي. دوه هفته وروسته په دغه سړک د ودانۍ کار شروع شوه، خو آیا د کاروباري سړک په ودانۍ تر څومره پورې کارونه شوي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د سیمې سیاسي او سماجی فعال تفسیر مومند نه کړې.
کیلومتر دو کیلومتر پوښوي دي، خو دا غي فائدہ پنن سبا وخت کې دی وخت کې زئی ولست نشته دي، ځکه کمزه کې چې پوښوي دي نو هغه بارډر ته چیرما یا بارډر ته جوخته علاقه ده او دی خو چې کوم ولس پروت دي او کمزه پورې دغه شوي دي. مزري چینه د مزري چینه نه لګ دی خو دغه ځای پورې پوښوي دي، نو کورونه نشته دي او چې کوم شتم دي هغه شړ دي تقریبا پنش باندې حساب دي.
د حلیم زون تر خوایزو او ورپسې بایزو په لار وته دغه سرک پوری غاړه جلال آباد خر ته وتلې. تیر وختونه کې به ور باندې په غټه کچه کاروبار کېده، خو شاوخوا 12 کال وړاندې دغه سړک باندې تګ را تګ ځکه هم بند شوی چې د عسکري اپریشن په دوران د ګوسړی چې سرکاري مې ګورسل دی بند کړی شو. د بایزو د کلیوال کونسل اول ناظم ملک نورالله مشال رډیو ته وویل تر هغه چې دغه سړکونه سم نه وي جوړ شوي نه خو کاروبار اسانه دی او نه بیا د تعلیم او د صحت ستونزې هوارې دي شي. نورالله زیاته کړه لاره چې خراب وي نو د سکولونو استادان او د روغتونونو ډاکټران بیا دغه سیمې ته ورتګ نه خوښوي.
دا سړک چې کم دی نو دا غیر مایری دی جوړی او د کوډاخلو د بازار پورې جوړی، د لخکر کلی د حدودو نواله تر کوډاخلو بازار پورې دی باندې وای چې وزن نشته دی. دوی دا وجوهات پیش کوي دا ټیکادار، خو دا چې کم دی نو افغانستان بارډر ته چې کم تلی روډ دی نو دا روډ دی. آیا دی باندې خو مطلب دا دی چې دلته کې سو خو سربم دا گیټ کولاویږي نو بیا په دې باندې هغه د وزن والے ګاډی مرزي او دغه سي چې اتم کلی دی یا مطلب دا نور کوډاخلو والے غرونه دي، مطلب انارګي والے غرونه دي، په دې ټولو باندې لکه مدنیت دي درنګونه وي چې هغه وزن ګاډي بمبه په دې راځي.
مشال رډو د کورونو او خدماتو د اداري محمدو څنګه سره رابطه وکړه. نو چارواکي چې نو خبرول نه خودل وی ویل د دوی سره دغه سرک ترڅنګ دغه سیمه د نور کلیوالو سرکونو ځینې منسوبي هم شته، خو تر هغه چې د حکومت د سرکونو ټیکدارانو ته پیسې ورکړي شي کارونه به باندې یو وار بیا او سمدستي شروع شي. دغه تن په خبره چې د یاد کاروباري سرک په مکمل جوړونه هم لنډ وخت کې د کار شروع کېدو امکانات شته. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د لرګو کاچاګبر یا سمګلران د ځنګلونو په وهلو بوخت دي. دوی زیاتوي سمګلران ځینې لرګي سوځوي، سکاره ترې جوړوي او بیا یې له ځینو قیمتي لرګیو سره یو ځای افغانستان ته کاچاګوي. د افغانستان واکمنو طالبانو پر دې موضوع تر دې د مسندې ویلي، خو د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مشر د دې پخلی کړی دی، ویلي دي چې دوی د لرګیو او سکرو د کاچاګ د مخنیوي په چارو کې ناکامه شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د لرګو سمګلرانو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړي دي. قیمتي لرګونه کوئله جوړوي او بیا دا کوئله او لرګي افغانستان ته په انګور اډا دروازه باندې سمګل کوي. د غلجا کلی چیرمن او وانا کونسلر اتحاد مرستیال مشر احمد وزیر ویایي چې افغانستان ته یې په سرا ورځ د مینا د کوئلے او قیمتی لارگو سمگلنگ راوند او حکومتی چارواکیو سترگے پپٹے کڑی دی.
انګور اډې پر ریچ کې تقریبا 50 ټرکینا چې افغانستان ته سمګل کیږي، دا د چانه پټ نه دي. انګور اډې زمچنا د غاس نور پوسې لاکې یوشناونه درته یې کانجرې درته یې دغه خوښه نور د اسو د کونج منجینا کې په دای لاکې کې بالکل ځای ورته دا باټي جوړ کړی دي چې آتا کوپینا یې د کیمسله منځای خلک ته دا د اسو کو چې دا سه کامرې په شکل کې ګول غشای جوړ کو پیدا تا د لارګي نن ورننه بوسې بیا تا څویر ور په پاکه وړه وړه غورینه وی چې یغه نه لګای او وځي او ورسره سکوره جمع کیږي ضایع کیږي نه یغه نه دی دغه او بوسی کولا بیا یغه نه پلارای لارای دا کولا د افغانستان تسمګل کوي چې په بارډر خو ډیر سخت چیکینګ وی او یغه موجود دا ګاډی ډیر پاسونه باندې وړي وروړي.
دیوانا سیمه خبریال نورالی ویایی چه دی سویلی وزیرستان زنگلاتو محکمه پسیمک شد زنگلونو جغورنک شد ناکاما شویدو.
وست دغه خلق ته چویای لارګای ماسمګل کاوی په دې باندې به شور کو احتجاجینا کو چې میش د غریز علاقې دی میزل تر روزګار د لارګای سره د میش ال لارګای وای چې کیم غیر ضروری وی او دا سن دو لارګای کاروبار کیږي په کرورینا سعودو کیږي جنگلات پیرا پیرا غرینا ورل کیږي پیرا پیرا غرینا خرڅ شوی دی. نو دغه روکتام په داسې طریقه نه ده شوی کچرنګ په چار وو ته اوسه په ځنګل محکمه چې کیم دو یغه داسې په لاکا کې ګامینا نه پروت کړی چې دا ځنګل محفوظ.
د شکای سیمه یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی پوز مشر نه د خپل سیمه ځنګلاتو لارګو سمګلنګ مخنیوي غوښتنه کوي.
یوریدیا په علاقہ باندې د سړم موسم روای نو شکای دغه سره علاقہ بدر اوسن ګور ډیګرینا په دا باندې د نشتر او د سړی د لمزه د زنګوزی او سره نور کنټیدار بیچ دی دا به درې طریقہ باندې د دغه کټی شي د لوکل خلک او دولت روسی دغه اریر وړي دی ته میټه کاری دی چې اپا ګلتا کې کم از کم یو زر نه جوړي ونه کټکایي بالکل په شکل کې دی د ګور ډې په ګټ باندې افغانستان
په انګور اډا سرحدي دروازه باندې افغانستان ته د لارګو سمګلنګ خبرې په براکشه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمه مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولي هغوی په ځواب کې وویل
او صرف انګور اډی نه جاړي دي او انګور اډی باندې ډی پی او دی نه ور دي هغه ټوم لیټر هم کړی دی چیف ټوم لیټر کړی دی کنسرواتور ټوم لیټر کړی دی خپل موږ دې سره ورغړی یو انګور اډا باندې موږ پسپا یو هغه له موږ ارمي ورته موږ ریکوست کړی انګور اډا چې کوم دغه موږ ته بند کا ایسا یو سره موږ دغه متلي خبرې کړې انګور اډا ته موږ پوینټ دی او اوس نه دی دا کی سپین دی سال انګور اډا ته موږ ټول افسران وی پوینټ دی هغه باندې څوک نه شي کولی موږ چې پوسټ جوړی کو پلی زرا چې کوم دی
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې په سیمه کې شیه د کال 2013 نه د پاکستان قانون نافذ دی او حکومتي چارواکي دا په ضلع کې د ځنګلونو ساتنې قوانین دا په سخت سره عملي کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د مفکوري په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته هلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپیلای، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق تر څنګ یې د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی د چوایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال رپورت اورو چې د دې مرکز د زده کوونکو په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
درې ډلې چې هغه کې الکان جنکای چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزم منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خص د کړم له استادان کې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګیټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره موږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
ذکر یې د چې مکتوبه سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.